ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، مجدداً السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما، می سوال ماست که آیا گروه های افراطی چون القاعده و طالبان به شهرت اسلام کمک میکنن یا صدمه میزنن؟ و مهمانای محترم ما در استودیو کابل، دکتر صاحب محمد حسین جعفری، عضو شورای اخوت اسلامی افغانستان و عالم دین، محترم الحاج محمد حسن حقیار کارشناس مسائل سیاسی، همچنان محترم آقای وحید مژده کارشناس مسائل سیاسی هستند.
شغل مژده صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې تشدد اسلام ته او مسلمانانو ته ګټه رسولې ده او کنه؟ مخکې تاسو په عواملو خبرې وکړې.
بله، عرض کنم که بدون تردید خشونت چی از طرف مسلمان ها شود، چی از طرف غیر مسلمان ها شود، هیچ کمک به یعنی به وجهه او مکتبی که از خشونت استفاده میکنه به کمک نمیکنه. اما در بعضی کشورها، در بعضی مکتبها خشونت سبب شده که اونا به حکومت برسن، مثل که در اسرائیل ما میبینیم. اسرائیل به همین شکل از راه ترور و از راه گپا و تانست که بالاخره خود ثابت بسازه و در سرزمین های اسلامی. اما در مورد مسلمان ها باید گفت که همونطور که پیشتر گفتم، روی یک سلسله مجبوریت های اینا دست به این کارها زدن، اما با توجه به این که در این اواخر ما شاهد بیداری اسلامی هستیم و شاهد این هستیم که بهار عربی کم کم می آید که به تمام کشورهای اسلامی سرایت بکنه، در اینجا مرحله جدیدی را ما شاهد هستیم که از راه رأی مردم، از راه تلاش در جهت خدمت بیشتر به مردم میتوان مردم رأیش به دست آورد و به حکومت رسید. من یکی دو سال پیش سفری به ترکیه داشتم و با بعضی از اعضای حزب حاکم صحبت کردیم، با دوستانی که در اونجا بودن. برای من بسیار این تجربه جالبی بود. مثلا من در بعض موارد مسائل را دیدم که از اونا پرسیدم این کارهایی را که در اینجا هست شما در موردش تبلیغ نمی کنین و مردم را در این رابطه بیدار نمی سازین. کسانی که مثلا به مسجد می آین، امو اصولی را که باید به مسجد می آین و امو اصول را رعایت نمی کنن. در این رابطه من یک نظر داشتم. یکی از دوستا برای من بسیار یک حرف جالب زد. او گفت که وظیفه یک حکومت اسلامی بردن مردم به دوزخ یا به جنت نیست. یک رهبر مسلمانی وظیفه را نداره که کل مردم مسئولیت داشته باشه که به جنت ببره. اما ما راه ما است، وظیفه ما است که به مردم خدمت بکنیم. وقتی که ما به مردم خدمت کردیم، ما نتیجهش دیدیم. مردم به ما به خاطر خدمت ما رأی دادن. به خاطر ای که ما مسلمانان خوبی هستیم در ابتدا به او خاطر به ما رأی ندادن. اگر ما هر روزم به مسجد می رفتیم اما به مردم خدمت نمی کردیم، از رأی مردم بهره‌مند نمی شدیم. پس خدمت کردن به مردم یک اصل است که اسلام ایرا میگه که بهترین مردم کسی است که به امنوع خود خدمت میکنه و ما هم این کار را کردیم و در نتیجه امروز مردم به ما رأی دادن و ما به قدرت رسیدیم و گروه های بسیار قدرتمندی در اینجا بودند، جهت های قدرتمندی بودند که در برابر ما میخواستن عکس العمل نشان بدن اما نتانستن چون مردم با ما بود. پس در اینجا یک تجربه است از حکومتی که گروه های اسلامگرا در ترکیه به وجود آوردن. اما یک نکته هم باید در نظر گرفت. من در یکی از صحبت هایی که با بعضی از دوستا داشتم، با جوانانی که در یک شفاخانه بودن، اونا یک چیزی بسیار جالب را به ما گفتن. گفتن که ما یک زمانی نمی حق نداشتیم که از اسلام صحبت بکنیم در ترکیه. یعنی چند دهه قبل دعوت به اسلام در ترکیه ممنوع بود، اما جهاد افغانستان برای ما این فرصت میسر ساخت. یعنی در زمانی که جهاد در افغانستان جریان داشت، ما اینمی اجازه را داشتیم در باره جهاد افغانستان تبلیغ بکنیم، صحبت بکنیم و همین مسئله برای ما یک راه به وجود آورد که بالاخره ما تانستیم که احزاب اسلامی رو به وجود بیاریم. یعنی در حقیقت اونا خود مدیون جهاد افغانستان میدانستن که همون جهاد یک جهاد یعنی خشونت بوده او. پس ما اینطور نمیتونیم یک فرمول وضع بکنیم و بگوییم که در هر جایی وقتی که خشونت به وجود آمد او حتما به شکست مواجه میشه. نکته مهمی است که در اسلام مثل مسیحیت نیست که وقتی که بر یک روی تان سیلی زدن روی دیگه تان به طرفشان دور بتین. به طور یک چیز نیست. اسلام میگه که شما حقوقتان و حقوق دیگران هم بشناسین و حق خودم بشناسین. وقتی که حق شما تلف میشه و این حق نمیتونین از راه مشروع به دست بیارین، راه حل چی است؟ همین در همین کابل، در افغانستان ما میبینیم یک تعداد مردم میان به محکمه مراجعه میکنن که حقشان به دستشان به حق به دستشان نمیاد، میرن به قاضی های طالبان مراجعه میکنن. چرا؟ به خاطر ای که وقتی که حق به دستت نامد از راه معقول، میری به طرفی که شاید از راه خشونت با او باورم نداشته باشی، اما مجبور استی بوری. پس مسائلی که ما در رابطه با خشونت مطرح میکنیم مسائل بسیار پیچیده هست و باید این را در نظر گرفت. اگر ما فرصتی بود در مورد القاعده هم که پیشتر جناب آقای فروتن صحبت کردن و اینا خودشان هم در پشاور در اون زمان بودن، ما میخواهیم که این مسئله را یک بار دیگه توضیح کنم که القاعده چطور به وجود آمد.
بله سر، ډیر مننه. ډیر بشسی اکثر او اوریدونکو لیکلی دی چې دی طالبان او القاعده خشونت د اسلام نوم ته zarar رسولای دی. واصل پیروز لیکلی دی چې د دې علت لومړی دا چې دوی په اسلام په سم ډول نه پوهیږي او داسې انګیري چې اسلام یوازې خپلو پیروانو ته د تشدد او وژنې لار ورشي. دویم دا چې دوی هغه حکمت هیر کړی چې اسلام یې خپلو پیروانو ته لارښوونه کړي او تر جګړې مخته د بحث او مباحثې لاره مبارزې ته رابللې ده. دی ویل اسلام د دوی د ناسم پوهاوی او غلطې تګلارې له کبله په ټوله نړۍ کې اسلام یوازې د تشدد او وژنې د دین په توګه پیژندل شوی دی. حقیر صاحب، تاسې له دوی سره څومره موافق یاست؟
موږ باید هر جریان هغه د اسلام د مقدس دین په رڼا کې وپیژنو او ارزیابي وکړو. دین، قرآن، شریعت دا باید په اشخاصو باندې ونه پیژنو. څومره چې د طالبانو په اجراءاتو کړنو پورې مربوطه ده، دې کې شک نشته ده چې په هر نظام کې، په هر صف کې ممکن ځینې کسان د نورو نه د استخباراتي کړیو د خوا نه ننوځي چې د هغې صف او د هغې جریان نه د بدنامۍ باعث وګرځي. د طالبانو صف هم د دوی دا جریان هم ډېر پراخ جریان ده، څوک چې د تورخم نه تر حیرتانه پورې، د نیمروز نه تر بدخشان پورې افغانستان کې جګړه کوي. شک نشته ده چې ځینې کسان به پکې د نورو د خوا نه ورننوتي وي چې دوی بدنامه کوي. خو په د دې سره سره خبر دا ده چې یو څوک چې غواړي یو مبارزه هدف پر مخ بوزي او د غواړي چې دغه هدف ته په څومره باندې په تفاهم باندې او په اسانه طریقه ننوځي، نو یو اړخ باید دوی چې د هغې سره تفاهم وکړي، د هغې سره خبرې وکړي، د هغې سره مذاکره وکړي. تر اوسه پورې د طالبان مخالف اړخ هغه که حکومت ده او که بهرني ځواک نه دي، د هغې دخوان هم دغسې واقعي شین څراغ نه دی لګېدلی چې موږ ووایو چې دوی واقعیا په تفاهم باندې، په ډیالوګ باندې، په جوړجاړي باندې باور لري او طالبان نه لري. د دې غونډو سره سره زما برداشت دا ده چې موږ هر جریان دا باید د دین په رڼا کې وپېژنو، اشخاص باید د دین باید په اشخاصو باندې ونه پېژنو. خبره بیا هم که په کوم نظام کې، په کوم ځای کې او په هر وخت کې چې یو چا ته د سیاسي مبارزې، د دعوت او په مسلمت امیز توګه د جنګ او جذب زمینه او امکانات برابر وي، هغه باید سیاسي مبارزه وکړي. هغه باید د حکمت، معزې او د نرمۍ نه کار واخلي، ځکه د حکمت، د معزې، د نرمۍ او د سیاسي مبارزې ګټه نسبت وژنو ټکونو ته په هر هنګ کې زیاته ده. دا چې مبارزه په حق وي که بنه حق وي، په هر هنګ کې د نرمۍ، د حکمت، د معزې، د اخوت، د دې ګټه، د سیاسي مبارزې ګټه ډیره وي. خو ځینې وخت هغه دغسې برابریږي چې یو شخص مجبور شي، هغې ته دویم انتخاب نه وي بې د دېنه چې هغه توپک او تورې ته لس کړي. ګوري، راځي یو څو نمونې د ډیموکراسۍ نه وګورو چې هغه هېوادونه او هغه جریانات چې په د ډیموکراسۍ په نوم باندې افتخار کوي یا ځان د ډیموکراسۍ وارثین ګڼي، هغوی د ډیموکراسۍ سره څه کړي دي. په ترکیه کې د نجم الدین اربکان په مشرۍ د رفاه ګوند کامیاب شو، خو فوز ورته د ځینو قوي کړیو او هیوادونو په مشوره د هغې په شاره باندې واک ورنه کړ. په کویټ کې مسلمانان په ډیموکراتیکه توګه باندې کامیاب شو، خو واک یې ورنه کړ. په الجزایر کې دوه واره مسلمانان انتخاباتو ګټل، واک یې ورنه کړ. همدا اوس د مصر پارلمان په ډیموکراتیکه فضا کې په صاف او شفاف انداز باندې کامیاب شو، خو هغه د منهنګ شو. نو دما نظر، دما مشوره دا ده چې دواړه اړخونه، هغه څوک چې د ډیموکراسۍ چیغې وهي، هغه څوک چې ځان ډیموکراسۍ ته ژمن ګڼي، هغوی باید په هر هنګ باندې که ډیموکراسۍ ځینې وخت د دوی په تاوان باندې وي، هم باید ومني. دوی باید د دیموکراسي کې فضا بدنه مني کې دوی به دغه جریانات سره مرسته وکړي چې ځینې وخت د دوی مخالف اړخ هغه په دیموکراسي په فضا کې په دیموکراتیک توګه انتخابات ګټي، هغوی ته باید د انتخاباتو نتیجه په هر هغه باندې ومني، او د که څوک په دغسې شرایطو کې چې واقعا هغوی ته د دیموکراسۍ په فضا کې هغوی ته بې قید او شرطه د سیاسي مبارزې زمینه برابره ده، هیڅ خنډ او ځنډ په مخ کې نشته ده، هیڅوک یې مخ نه نیسي. لکه په ځینې هیوادونو کې چې ده بیا موږ په دې مطمئن یو، دا یوه یقیني خبره ده چې په دغسې صورت کې د تورو ټوپک نه، په دغسې صورت کې د وینو نه، د تویدو نه
وروسته به په دې هم خبرې وکړو چې څرنګه دغسې شرایط رامنځته کېدای شي چې هغه خلک چې نن په تشدد باور لري چې سبا دیموکراسي ته مخه کړي، انتخاباتو ته مخه کړي او په انتخاباتو باور وکړي.
بله آقای ساربان، خب از آقای جعفری یک سوال من میخوام طرح بکنم، دیگه میمانا میتونن روش صحبت کنن. این مسئله افراطیت هم یک از خود یک تعریف باید داشته باشه. افراطیت در هر جا فرق میکنه، در هر جا از خود یک نوع عمل است که نظر به اون موضوعات میشه. از اون خاطر سر افراطیت هم یک کمی صحبت شد، منتها سوال اساسی ما ایست که امی شدت عمل از طرف گروپ های اسلامی را اگر ما مقایسه کنیم وقتی که امی انقلاب اسلامی در ایران شد، یک احصایه های بودن که مثلا در آغاز اگر 80% مردم ایران اگر در طرف دیندارها استاد میشدن و در ترکیه 20% اگر در طرف دیندارها استاد میشدن، آله برعکس شده که 80% در ترکیه مردم طرفدار دین و ایگپا هستند، مثلا مسجد ها پر است، 80,000 مسجد است. اما در ایران که نفرها میاین آل یا میگن ما یک میگن ما شکر مسلمان هستیم، مگه از خاطر این از این مولای که رهبرای ماست، این از خاطر این از این ما پت میریم به بیت خواندن مثلا رقص کردن و ترگپا. یعنی آقای جعفری میبینین اگر افراطیت اگر به این شکل باشه، مثلا از او سو استفاده شود به خاطر غرضهای سیاسی یا مقاصد سیاسی ترگپا، خود به خود مردم مسلمان خود ما و شما هم کم کم دوری میکنن، نظر شما چی از در این مورد؟
ببینید، من مثلا قبل از این که به این سوال شما جواب بدم اجازه میخوام که به دو نکته اشاره کنم.
بفهمید.
یکی از شنوندگان بسیار عزیز و بزرگوار گفتن که آیات رحمت و محبت و مودت در قرآن هست، آیا آیات جهاد را این به اسلام مهمانان ندیده؟ ببینید اشتباه نشود، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، جاهد الکفار والمنافقین، اینا مربوطی به کفار حربی است، یعنی کفاری که حریم مسلمانان را شکسته، تجاوز بر مال و ناموس مردم و بر بیزه اسلامی نموده است، این آیات متوجه اونهاست. و الا شما امروز ببینید در سراسر دنیا، در کشور عربستان سعودی مستشاران خارجی و امریکایی وجود دارد، در کویت وجود دارد، در امارات وجود دارد، در پاکستان وجود دارد. اگر صرف وجود خارجی ها و مستشاران سبب جهاد می شود، خوبی جهاد منحصر به کشور افغانستان نباید باشه. در سایر کشورها چرا این جهاد را به اصطلاح دوستان ما نمی گویند؟ و بعد ببینید به اصطلاح افرادی که غیر محاربن به خاطر راهسازی آمدن در کشور ما، به خاطر ساختمان سازی آمدن، مکتب جور کنن، تعمیر جور کنن، آیا اینها هم اسلام میگوید جاهد الکفار والمنافقین؟ پس بنابراین خلط مبحث نکنیم، جهاد با کفار حربی است. و الا در زمان نبی مکرم اسلام یهودیانی بودن که نه پیغمبر خدا را قبول داشت، نه اصول و اساس دین را قبول داشت، ولی به اصطلاح تا زمانی که فتنه نمی کردن، توطئه نمی کردن بر علیه دین، حکومت اسلامی تحت اشراف نبی مکرم اسلام اونها را مؤاخذه نمی کرد. مطلب دوم که برادر بسیار عزیز و بزرگوار ما جناب آقای فروتن فرمودن که به اسلام الله در دین وجود نداره و اسلام هم تشکیلات نمی خواهد. ببینید یک حرفی است که حداقل من نفهمیدم واقعا. ببینید سیره عقلا بر این است که میگه در هر کاری به متخصصش مراجعه کنین. به اصطلاح مثلا میخواین که به اصطلاح مثلا دیگه لباس بدوزین، میگه به یک خیاط ماهر مراجعه کنین. موتر میخریم، میگه به یک مکانیک و به یک کسی که وارد است بریم. در هر کاری باید به متخصص او مراجعه کرد. دین شناس و اسلام شناس هم در صدر اول بوده. ابوذر غفاری اگر مثلا نسبت به نام ملا حساسیت، ما هم حرفی نداریم. یعنی ملا یعنی کارشناس مسائل دینی در صدر اسلام بوده. عرض میکنم
گفتیم که یکی از موضوع، اما بسیار دور نریم برای اینکه باز این موضوع بسیار وسیع است.
آخر نه خودشون به خاطری که وقتی مهمانای شما بحث را مطرح میکنه خب ما هم باید اجازه برای جواب داشته باشیم. ببینید پیغمبر اکرم وقتی که در مدینه منوره آمدن اولین کاری که کردن حکومت تشکیل دادن. قرآن میگه و اعد لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. این آیه به ما میرساند که لازمه اداره جامعه اسلامی از بی‌نظمی جلو گرفتن افراد متخلف و شرور یک اداره لازمه. اما در مورد سوال شما واقعیتش اینه که من در اول بحثم عرض کردم که این افراطیت معلوله، علت معلول هرچی که باشه ما باید علت را بررسی کنیم، علت را باید از بین ببریم. در هر صورتی در دین مقدس اسلام افراطیت به این شکلی که امروزه در کشورها رایج و مرسوم است این قطعا مورد تایید دین نیست. علتش زیق بودن فضا، وجود نیروهای استعماری، هرچی که باشه، یعنی افراطیت در هیچ امری جواب مثبت نمیدهد. افراطیت ما مسلمان ها جوانان غیر مسلمان را از دین گریزان میکنه، کسی به دین رجوع نخواهد کرد، یک چهره خشن و زشت از مسلمان ها در دنیا و در روابط بین الملل به هر حال ارائه خواهد داد که ای در مجموع به نفع دین نیست. ای یک بحث. بحث دوم، ما باید بیاییم زمینه را برای دموکراسی و به اصطلاح اینه که به رأی مردم، یعنی یک زمینه ای که ما بیاییم ریشه های افراطیت را خوش کنیم. تا زمانی که اختناق وجود داره، تا زمانی که سانسور وجود داره، شما ببینین در سراسر دنیا میگه حکومت های دموکراسیه، در انتخابات میگه زن یا مرد هر کس که انتخاب میشود و به عنوان به اصطلاح کاندیدا هست هرچی که رأی بیشتر برد او میشه به اصطلاح منتخب. اما در کشور ما میگه دموکراسی اینه که یک سوم یا یک چهارم حتما در پارلمان باید از زنان باشه. دقیقاً این تصمیم برخلاف دموکراسیه. دموکراسی یعنی ما مردم را آزاد بگذاریم، آنچه که خود انتخاب میکنه. همین دموکراسی که یک سوم یا یک چهارم در پارلمان یا در کابینه به اصطلاح از خانوم ها باشه، اینمی اصل دموکراسی در غرب نیست، در اروپا نیست، ولی اینمی را هم به اعتقاد ما ضد دموکراسیه.
خیر ده یعنی مش دکار کرده او دموش په مسوطن که یو مسئله داده چې وای چون په افغانستان کې شزی هم ډیر شزی په خپل حقونو دي خبري او نارینه هم همداسي، نو بیننده یو کار کړی دی د لپاره چې یو ډول توازن
راځي. جهت باید ورکو ګورور نه خلک باید روشن کو.
خو هغه وخت غواړي خلک ډیر وخت غواړي چې روشن شي، دای هم دی روشن دوی شاید ولاروي.
اخر ببین برادر من، دموکراسی، آزادی بیان، این هم خوبه اصطلاح یک امر تزریقی نیست که با وسیله پیچکاری ما بیاییم به ذهن مردم را تزریق کنیم. یعنی باید ما مردم را آگاه کنیم، جهت بدیم تا زمینه برای دموکراسی فراهم شود. بنابراین ما باید کاری بکنیم که ریشه های افراطیت را خوش کنیم. ریشه های افراطیت در همین است که وقتی زمینه برای ابراز عقیده به شکل مسالمت آمیز نبود، این انسان خواسته و نخواسته به طرف به اصطلاح افراطیت می رود که افراطیت هم به خودش ضرر می زند، هم به دینش ضرر میزند، هم به ممکنه مثلا به سایر مسلمان ها هم ضرر بزنه، نتیجتا ضررش به اسلام متوجه به دین خواهد.
سلامت و سیدی رمنن. بخی مجده صاحب ویل چه دی غواری چه دی القاعده پر ارتباط خبری و که القاعده یو له هغه ډلو څخه ده چې اوس په نړۍ کې تر ټولو افراطی او تر ټولو متشدد ډله پیژندل کیږي. دا ډله مخکې مجده صاحب ویل چې اکثره عملونه دي په حقیقت کې عکس العملونه دي چې یو چیرته یو چا سره ظلم وشي نو بیا تشدد ته مخه کړي. دوی خو له نورو ځایونو راغلل افغانستان ته، دلته یې واده وکړه، دلته وروزل شول، او ځینې خلک وایي چې د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي ادارو ورسره مرسته وکړه، هغوی هم وروزلو مرستې ورسره وکړه د خپلو هدفونو لپاره. مجده صاحب مهرباني وکړئ ستاسې نظر به واورو.
عرض کنم که از زمانی که روسا به افغانستان تجاوز کردن از سال 1358 به بعد تعداد زیادی از جوانان عرب به افغانستان آمدن، به پاکستان آمدن و از اوجه به افغانستان به عزمی جهاد. در اون زمان هیچ کس اینا را نگفت که شما تروریست هستین، شما چرا به اینجا میرین، بلکه در اون وقت یک ضرورت بود. ضرورت به این خاطر بود که کشورهای نفتخیز عرب میخواستند که امی کسانی را که افراطی هستند و احساسات اسلامی دارند و امکان دارد که در آینده مشکل برای خود رژیم ها ایجاد بکنند، اینا را به یک جای بفرستند که اگر کشته هم شدند در اونجا مسئله نیست و اگر در اونجا ماندن هم به هر حال از مناطق نفتخیز باید دور باشند. این جوانا را هیچ کس جلوشان را در اون زمان نگرفت، بلکه برعکس تشویق شدند و خود آمریکایی ها هم اینا را تشویق کردند، چرا که آمدنشان به پاکستان بدون اجازه آمریکا نمیتونست باشه. سلاحایی که به اینا داده شد، حتی تا به استینگر برشان داده شد در اون زمان، اینا چیزایی است که ما یعنی پیش نظر خود ما گذشت که اینا مسلح شدن می آمدن و حتی جبهات کاملا مجزا از مجاهدین هم به وجود آوردن. در اون زمان چیزی به نام القاعده وجود نداشت، همین مکتب الخدمات بود و شهید عبدالعظام که این مردم می آمدن و به ترتیب فرستاده می شدن به جبهات جنگ. در اون زمان القاعده فقط یک دفتر لوجستیکی بود برای چند خانه که در پشاور بود، که برای خانه هایی که جوان ها می آمدن در اونجا، جوان های یمن مثلا، از عراق، از مصر، از هر جایی، و اونجا فقط مواد می فرستادن، اونا را یعنی مراقبت می کردن این خانه ها را. در اینجا کدام مفکوره سیاسی در اون زمان اصلا وجود نداشت. به هر حال این حالت دوام کرد تا زمانی که اتحاد شوروی حاضر شد که تا قرارداد ژنو امضا کنه و بعد از او ثابت شد که دیگه روس‌ها میخوان از افغانستان براین و آمریکایی‌ها احساس کردن که اتحاد شوروی دیگه در حال فروپاشی است، در آستانه فروپاشی است، دیگه خطری برای دنیای غرب نیست. در اینجا یک بازار بسیار بزرگ در برابر دنیای غرب باز شد که او سر تا سر شرق اروپا بود و آسیای میانه. در اینجا بود که ناگهان ما دیدیم که در پشاور بر علیه همین عرب هایی که در گذشته اینا اصلا با اینا کسی کار نداشت، ناگهان حرکت های شروع شد و اینا را به نام تروریست شروع کردن و دستگیر کردن و بعد از او فشارهایی به اینا وارد شد که اینا برن از پاکستان خارج شون و برن به افغانستان. اینا میخواستن که بیاین برن به کشورهای خودشان، از اون کشورهایی که آمده بودن، اما کسی به اینا اجازه نداد. بالاخره دولت سودان، چون فشارها بسیار زیاد شد، دولت سودان در اون زمان حاضر شد که اینا رو ببره به سودان و تعداد تیاره فرستاد و اینا رو برشان پاسپورت داد و بردشان به سودان. اسامه بن لادن هم به سودان رفت بعد از کشته شدن عبدالعظام. و اونا وقتی که به سودان رفتن، در اونجا اصلا کار یعنی کدام عمل خشونت آمیز انجام ندادن، بلکه شروع کردن به کارهای ساختمانی در سودان. در اینجا دوباره امریکایی ها فشار وارد کردند بر سر دولت سودان و کارهای صورت گرفت در افغانستان که تا اسامه بن لادن پس به افغانستان بیاید و این کسایی که در اونجا بودند دوباره برگردن به افغانستان. فشارهایی که بر سودان وارد شد و در این کار ما شاهد بودیم که حکومت مجاهدین هم در این کار دست داشت. تیارهایی که رفت از کجا رفت؟ از همین کابل رفت و اسامه بن لادن فامیلش و دیگرها را و اینجا آورد و بالاخره هم بعد از تحولات 11 سپتامبر دکتر عبدالرحمن که در این کار دست داشت برام کشتن که هیچ کس نفهمه که چی شد در اون زمان. به هر حال اینا وقایعی است که پیش نظر ما گذشت و اصلا چیزی به نام القاعده وجود نداشت. اینا وقتی که فشار آوردن که باید اینا برگردن به افغانستان، از مناطق نفتی دور باشن، مشکل برای دنیا، برای منافع غرب به وجود نبیارن در اونجا، هنوز هیچ اصلا خشونت نبود. بعد از اون هم شروع کردن اولین حمله را که در دوران کلینتون به افغانستان شد، راکت فایر کردن. در سودان اصلا اسامه بن لادن اینا حضور نداشتن، اما سودان هم زدن، یک فابریکه دوار در اونجا هم از بین بردن به نام مبارزه علیه تروریسم.
اما فکر نکنید چه غم لدی نایروبی له حمله وروسته و کینیا و تانزانیا له حمله وروسته و غمله.
بله خب یعنی وقتی که شما اینطور یک حالت میبینین در مقایره که اتفاق افتاد، شما نمیگذارین که کسی به خانهش برگرده و میگین که شما باید برین به افغانستان.
یعنی در افغانستان عربی هوادونو پریشوده لخپلو هوادونو مسئله
باید. بله 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 ما پیشتر گفتم امی استبدادی که در این کشورها بود، امی مصر یک نفر آمد در آغاز کار در سال 58 بود که دکتر کمال سنانیری آمد به افغانستان و بین جمعیت و حزب یک مشکل ایجاد شده بود، امور حل کرد. وقتی که رفت در مصر امی دستگیر شد و بدون محاکمه کشتنش. از اون زمان این کار
مجدسه معلومات که شما ارائه میکنیم بسیار جالب است. منتها از مولا نسرین صاحب میگن پرسان کردن که امروز باران میباره یا نمیباره. گفته ولی اینجا دو روایت است، نظر به بعض روایت ها میباره و نظر به بعض روایت ها نمیباره. چیزایی که مثلا ما شنیدیم یه اسامه بن لادن در وجه پادشاه عربستان و اینجا را رژیم میخواست تغییر بده و اونجا انقلاب کنه و گپا را خراب کنه، یه سرش دنیا را تنگ کرد، یه جای برند جهان عرب نمون، مجبور شد به افغانستان آمد. اتو یک موضوع را تره
میکنن. اسامه بن لادن زمانی که به افغانستان به پاکستان آمد یک جوانی بود کم سن و سال،
بعد از اونی بعد از اون که یعنی هیچه. مسئله
بعد از اون بعد از
اون خو... بله
بله بله بعد از اون خب به خب عربستان رفت، خب رفت به عربستان،
او میخواستن از سر... هر جایی که هستن حالا دنیا تنگ شد، حالا هر جایی که بشینیم میتونی از رژیم دیگه جایرم حالا از طریق اینترنت بر علیش کار بکنی.
نه خبر صرف بن لادن نده، بلکه دیده دیگه اروپا شام خبر دادی عبدالعظیم.
مثلا اگر ما سر از این گپ گرستاد شیم، ای از یک موضوع جالب است که سرازی علایده یک روز یک برنامه وسیع بگیریم. حالا مجلس بالا مسئله همی تشدد و این مسائل درست تره میشه، من تا بیاین سر از این خود مسئله طالبا و القاعده. اگر اینا اگر یک گروه منظم و خوبی گپا باشن، غیر از خودکشی و انتحاری دیگر الترناتیف ها را نمیگن. مثلا اگر ما بسر قدرت بیاییم، مثلا اقتصاد شما را خوب میکنیم یا ظلم ظالمی را از بین میبریم، یک پلان های دیگر را یا تره نمیگن غیر تشدد از یا ما میشناییم. سبب از این چیه؟
شما ببینید در سال دو از شما از آقای کرزی برین یک خبرنگار روان کنین، من یک بار از خود طالبان شنیدم، شما برش در سال 2001 در شاولیکوت قندهار طالبان بر آقای کرزی چی گفتن؟ برش گفتن که ما بر علی تو نمی جنگیم، خارجی ها آمدن در جمع میخوان افغانستان رو درست کنن، اگر این کار رو میکنن کار بسیار خوبی هست، منتها ما از تو میخواییم که دو مسئله را از پیش خواسته بودن که خودش هم شاید اقرار بکنه به می که چی از ما خواسته بودن. گفتن که یکی در مسئله شریعت و دوم موضوع زندانی های ما.
نه.
دیگه رفتن و از سنه غایب شدن، اونا قصد جنگ نداشتن، همین خارجی آمدن خانه مردم تلاشی کردن، مردم به تنگ ساختن تا مردم مجبور شدن که برن به خشونت دست بزنن. هگنی کجا بود تا سال 2003 رو یپا نبود؟ شما بپرسین از کسایی که در اون زمان در افغانستان بودن و کار کردن و حتی از خارجی ها. وقتی که اینا زمینه را بر مردم تنگ کردن، اینا آمدن خانه های مردم تلاشی کردن، قماندان های بدنام والی های بدنام در اون مناطق مقرر کردن. شما ببینید یک والی را اینا در یکی از والی های کمی هم هست در همین شهر کابل بیکار است، این روان کردن در فرا به عنوان والی. یه آدم هر روز صبح، شما ببینید در یک جای مثل فرا هر روز صبح یک پتلون کوتاه می پوشید، یک سگ هم کتیش و یک واکمن هم در گوشش در اونجا می دوید در سرکای فرا. و مردم آخر رفتن پیش کرزی که ولیازی خودم ما را از شهر از یادم خلاص کن. اینا اصلا نمیفهمیدن که در افغانستان چی کنن، در نتیجه کل مردم اینا خودشان در کوه بالا کردن، خودشان این خوشونت
خب باوجود آوردن. یک موضوع جالب است که سرزی هم زیاد
دهیم پا عواملو کشتر نور عواملو که چه خارجی مسائل
جعفری صاحب حقیار صاحب هم نوبت بدیم. حقیار صاحب در بین ترکمان ها یک سخن است که امی مهمان نابلد، یعنی مهمانی که خانه را نفهمه نابلد نو باشه، او به عوضی که مهمان خانه بره میره در کادان میره. از او خاطر این مسئله مهمان های خارجی که به افغانستان میایه اینا را صحیح معلومات داده نشه، اینا یک کتش میایه از ترس از این که والا دگیر مجاهدین یا طالبا بفکن کله ما را میبره، از ترس یک کت خرابی ها میکنن. خب اونا را باید صحیح تربیه میشتن، بر از اونا دین ما برشان درس داده میشد، کلچر ما بسلا مسائل عنعنه ما اینا. خب اونا هم نابلد جوان 18 ساله 20 ساله 25 ساله از ترس نمیفهمن چی کارا بکنن. سر از این مسائل اگر ما استاد شیم گپ کشال میشه. از خاطر حقیار صاحب به نظر شما به خاطر از اینکه شهرت اسلام ما صدمه نزنیم، ضربه نزنیم، عدی شدت عمل کاسته شود، چی پیشنهاد میکنن؟ چی باید شود؟ راه های حل چی است که یک کمک از شدت عمل کاسته شود صاحب؟
زما ورندیز داده چه ټول اړخونه دیواد د افغانستان په کچه بحث نه کوو، په مجموع د نړۍ او په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ د ستونزو په کچه بحث کوو. راځئ که غربي نړۍ ده او که شرقي نړۍ ده، حقایقو ته باید غاړه کېږدو، د حقایق باید ومنو، که ترخه وي او که خواږه وي باید ومنو. که موږ حقایقو ته غاړه کېږدو، تیری ونکړو، په حق حقدار ته ورکړو، د نورو په حقوقو باندې تیری ونکړو، ستونزې تر ډېر حد پورې راکمېږي. همدارنګه زین ارخونه په ځانګړ توګه غربي نړۍ دوی باید په خپل قوت باندې مغرور نه شي، دوی باید په خپل ټکنالوژي باندې مغرور نه شي، او دوی باید داسې ونه انګیري چې ګویا موږ سره قوي ټکنالوژي ده، موږ سره قوي وسایل دي، نو نور باید بې قید او شرطه زموږ غلامي ومني، او هر څه باید د ځمکې په سر باندې زموږ حاکمیت وي. که دوی دغسې فکر کوي دا سمه ده چې د دوی قوت به ډېر وي، د اقتصاد نظر به دوی قوي وي، خو که دوی دغسې حقایقو ته غاړه نه ږدي او تیری کوونکي یا داسې کارونه کوي چې هغه جریحه دار او تخریش کوونکي وي، نو غبرګون به هم همدغسې افراطي وي لکه څنګه چې موږ نن سبا په افغانستان کې وینو. ګورې د افغانستان په تاریخ کې دې ته کې سرتېري بریدونه نه وو، خو دا چې په افغانستان کې غربي نړۍ داسې کارونه وکړه چې د دې جواب هغه کسانو سره چې د دوی سره په مقابل سنګر کې ولاړ دي هغوی سره نور هېڅ چاره نه وي، بې د دې نه چې ځان چې د دوی باندې سرتېري بریدونه وکړي. دا چې دغه بریدونه د دوی دغه به څنګه وي، اسلامي اړخو شرعي اړخو، دا د افغانستان ته چې کوم خارجي ځواکونه راغلي دي د دوی حکم چې چې دوی نه وردو خبره په سیاسي اړخ باندې کوم چې که چیرته یو کمزور او زورور سره ونښغي، نو کمزوری هر کار چې د ده په وس کې وي د مقابل اړخ د راچپه کېدو په خاطر باندې کوي. نو د دې دپاره باید غربي نړۍ هم یو څه حقایق ومني، په خپل قوت باندې مغرور نه شي، او په دې پوه شي چې دې اړخ ته په اسلامي نړۍ کې هم د مسلمانانو شمېر نن هم
اقیار صاحب، نو باید څه کار وشي چې دغه متشدد ډلې له تشدد لاس واخلي، او آیا داسې امکان تاسې ویني چې دوی به بالاخره له تشدد لاس واخلي، او لکه څنګه چې په مصر کې وشول یا ترکیه کې کېږي همداسې دوی هم انتخاباتو ته مخه کیو دي له سوله ییزې لارې خپل هدفونه تعقیب کړي؟
بې د شکه دا ډېره اسانه خبره ده، خو لکه وړاندې مو ورته اشاره وکړه چې ځینې کړۍ اړخونه باید حقایقو ته غاړه کېږدي، تیری ونه کړي، د خپل په حریم باندې اکتفا وکړي، او د نورو په کورنۍ چارو کې مداخله ونه کړي، د استعمار فکر پرېږدي. تاسو ګورې په مصر کې باراک اوباما چې د جمهور رئیس شو په مصر کې ډېرې خوږې خبرې وکړې، ډېرې ښې خبرې وکړې. د ده د خبر په اردو سره ما داسې فکر وکړ چې ګویا نور به د غربي نړۍ او د اسلامي نړۍ ترمنځ ستونزې د ډېر وخت لپاره ختمې وي، یا کم تر کمه اوباما به په دې وتوانېږي. د ده د خبرو نه ما داسې سنبات وکړ چې ډېرو ستونزې به ختمې شي، خو متاسفانه هغه خبرو باندې خبرو ته د همغه جامه ور نغوستل شوه. اوس هم که چیرې ځینې جریانات ځینې نور شدت ته مجبور نه کړي او خشونت ته مجبور نه کړي، هغوی ته د سیاسي مبارزې، هغوی ته د فرهنګي مبارزې، هغوی ته د نورو سره د ګډ ژوند همزیستۍ زمینه برابره کړي، دا اړخ هم انسانان دي، دوی هم وینه لري، د دوی په بدن کې هم وینه ګرځېږي. نو هر څوک چې دوی انتخاب ورته وي، یو آسان انتخاب یو سخت انتخاب، انسان فطرت د آسان انتخاب ته ورځي، او که چیرې داسې نه شي نو ماته تیار نور هم به هم ښکاري. ګورې د عرب په سرنګه چې شروع شو،
لیکن په افغانستان کې فکر نه کوي چې دا زمينه شته که دوی چیرته په خپل وغوړي. مثلا همدا حزب اسلامي وګوري، هغه ډله سي جنگ کوي، هغه یاد جنگ کوي، هغه ډله سي جنگ نه کوي، چاڅنی دي ورته ویلي، هم نشریات لري، هم تبلیغات کوي، هم په حکومت کې شامل دي.
ګورې دغه اړخ جنگ نه کوي، د هغه اړخ سره چې جنگ کوي ډېر توپیر مومي. دغه اړخ چې په افغانستان کې جنگ نه کوي، دوی په دې نظام کې د حاکم جریان سره ملګري شوي اشخاص دي، دوی د دغه نظام غړي دي، دوی د هغه کسانو سره چې د پونه نه اغړ دي جنگيږي ډېر توپیر مومي. دوی د یو سیاسي مبارزې په شکل نه، دوی د دغه موجوده حکومت د یو بدني یا د بدن د غړو په توګه باندې کار کوي.
داسې هم شته چې په حکومت کې قطعا شامل نه دي، لیکن خپل عادي ژوند کوي، داسې خلک هم کم نه دي، اما د دولت ممکن مخالف وي.
د دوی شرایط او د طالبانو شرایط توپیر عمومي. لکه وړاندې چې مجدا صاحب اشاره وکړه، تر 2003 پورې په افغانستان کې د جنګ او جګړې نه وه. همدغه مهمانه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا واقعیت ده چې د دې په جای چې مهمانخانې ته ورشي کادانې ته ورغله، همدوی په دغه کادانه کې داسې کارونه وکړه چې ملت.
آقای جعفری، مسئله تاریخي گپاره مثلا سر القاعده که آقادم کمه که فکر کنه از هر پنجره که برازو نگاه میکنین همونطور بوده میبینین. حالا مسئله اسرائیل یاد کردن و مسئله 90 میلیون عرب در مقابل 1 میلیون اسرائیل هیچ کار هم نتانستن، بالاخره ناصر بیچاره میگن زاره کفکش دست خاطر از اینکه تیاراش در میدان نوایی بود که یک دفعه اسرائیل آمد گرم گرم زد. حالا از این خاطر ما یک کمک سر خودم که ما خود جهان اسلام ما خود ما منظم نیستیم، از لحاظ تکنولوژی خود مدرن نمیسازیم، اتفاق نیستیم، هر جا یک پادشاه و اون میلیاردها میلیارد دلار میرن مثلا دبر خانه جور میکنن، اونجا میلیاردها میلیون ها میلیاردها انسان گرسنه هستن، جهان اسلام بر از او توجه نمیکنه. حالا کل گناه رو بیاریم در افغانستان، در سر افغانستان بیچاره، در اینجا کل کارا رو ما جور کنیم، جهان اسلام رو ما جور کنیم، امریکا رو ما بس لا یک دو سیلی بزنیم، اونجا و فرانسه رو مسلمان بسازیم، تو خود نمیشه. ما شما خود یک کمه که اسلام بکنیم، القاعده میخواد قصد اسرائیل در افغانستان از امریکا بگیره، تو خود نمیشه برادر. خود برین بگید اما مالک خودتان کارتان رو بکنیم، شدت عملتان رو قطع عربایتان یک ذره بکنیم. در این مورد چی میگین آقای جعفری؟ بله جعفری صاحب، برای اینکه چون وقت ما کم مونده سر رای علی گپال صحبت نکنیم، استاد جنبندی بکنیم سخنان خود که این شدت عمل یعنی ما را به جای نمیرسانه، هنوز جهان اسلام در یعنی مسلمان ها را در نزد دیگه افراد دنیا که میلیاردها انسان دیگه است منفور میسازه، چی باید شوه؟ بله
ما بسیار کوتاه میگم، اگر چنانچه جامعه جهانی حاکمیت ملی افغانستان را بپذیرد، به انعنات مردم مسلمان افغانستان توجه کنه، دولت و نیروهای مخالف دولت از زیاده خواهی دوری کند، مصلحت ملی را بر مصلحت گروهی و احیانا کشورهای بیرونی ترجیح بدهند، در کنار هم ما باید قرار بگیریم. یعنی ما چاره جز این نداریم که نیروهای دولت و مخالفین دولت بالاخره باید روی منافع ملی، روی میثاق ملی که به اصطلاح قانون اساسی ماست توافق کنیم، تا آرام آرام اینمی بدبینی ها و دیوار بدبینی که بین دولت و مخالفین دولت است آرام آرام کم شود و خارجی ها باید به عنعنه ملی ما ببینید.
حقیار صاحب شما یک دقیقه وقت دارید جنبندی بکنید.
بله صاحب چه که
بله چی شوه صاحب که از این شدت عمل
گور کسنگ چه غربی نړۍ داوا کوي د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما داوا کوي چې موږ د اسلامي نړۍ سره ستونزې په تفاهم باندې هنګ کوو او حقایقو ته غاړه ږدو او ټول نړۍ یو کنګی ده، همدغسې باید دغه شعار په موږ کې پیاده کړي که دغسې شي د نړۍ په کچه باندې ستونزې هوارېږي او د افغانستان په کچه باندې لکه څنګه چې دوستانو ته اشاره وکړه، موږ که دغه جګړه هر څومره اوږده شي دا جګړه بد دي نه چې نور هم خشومت ته زمینه برابر کړي، البته د دواړو اړخونو نه تشدد ته زمینه برابر کړي او په منځ کې افغانان ووژم شي، معیوب شي، کونډې رنډې شي، کورونه هم راشي، نور نور نتیجه په لاس نه ورځي. زما برداشت دا ده چې جګړه په یو متوازن حالت کې، په متوازن جګړه کې یو اړخ دوی مړه ته مات نشو ورکوي، نو په کار دا ده چې د جګړې لپاره تفاهم وشي، مذاکرات وشي، دواړه اړخونه بې قید او شرطه د مقابل اړخ سره کښېني خبرې په تفاهم باندې
جنبندي کړئ.
ما فکر میکنم که ما در مرحله قرار داریم که به تدریج میریم به طرفی که جناب اقیار صاحب اشاره کردن به او، یعنی مسئله ای که باید از راه مذاکره و تفاهم مشکل حل شد. ده سال پیش این تصور وجود نداشت. کسانی که آمدن به افغانستان فکر میکردن که دیگه هرگز اینطور یک حالت نمیاید و فکر میکردن که همه چیز تمام شده، اما جنگی که در افغانستان در 10 سال ادامه یافت ثابت ساخت که مشکل افغانستان مشکلی نیست که در طول که اما طوری که در طول چند دهه دیگه از راه جنگ حل نشود، از این به بعد از راه جنگ حل شود. این چیزی است که ایره باید همه بدانند، یعنی هم خارجی ها، هم حکومت افغانستان، هم گروه های مخالف حکومت افغانستان که باید این مذاکرات آغاز شود. مذاکراتی که در قطر آغاز شد متاسفانه با بنبست برخورد به خاطر اینکه آمریکایی ها روی توافقاتی که کرده بودند استاد نشدند، اما امروز ما میبینیم که طالبان تغییر کرده موقفشان و میرن به کنفرانس های لااقل کنفرانس هایی که بیشتر شکل اکادمیک داره در رابطه با صلح در اونجا اینا شرکت میکنن که چنانچه در کیوتوی ژاپن ما شاهد بودیم. اینا همه نماینگر یک تغییر هست. ما امیدوار هستم که ما به زودی شاهد تحولات باشیم، تغییرات بیه و بالاخره ما حالتی را در افغانستان ببینیم که این خشونتگرایی جای خود بته به صلح و آشتی و بالاخره همو راه در پیش بگیریم که راه مردم است، یعنی همه برگردیم به این که راه مردم چی خواهد.
ډیر زیات مننه لټولو ملمنو څخه ډیر مننه چې په دې بحث کې شرکت وکړ او اوریدونکو هم کور ودان چې ټلیفونونه وکړل. البته په دې بحث کې چې هر نظر مطرح شو دادی آزادی رادیو نظر نده بلکه داز مجد ملمنو او تاسو قدر من آوریدون که نظرون اولی
جهت معلومات شنونده عزیز ما نظریات مختلف در این رادیو همیشه تر میشه، البته این موقف رسمی یک رادیو به طرف حساب نشه، نظریات شخصی ما و شما میمانای ماستن. بسیار زیاد تشکری میکنیم، تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.